ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ام بسر کپا مو کړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا د پاکستان د مالی وزیر مفتا اسماعیل ویلی هوادی دراتونکو دولس میاشتو لپاره یو څلويخ بلین ډالر اوتارتیا لري او دوی باور لري چې حکومت به د اړتیا په پوره کولو کې کامیاب شي. بل پلو پاکستانی روپی د ډالر په وړاندې لا نور به قدر شوی دا او اوس یو ډالر 203 کلدارو باندې بدلیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت د افغانانو لپاره د پاکستان د ویزې شرطونه نور سخت کړي دي او د ویزې ترلاسه کولو لپاره یې د پاکستان نه په بلنه د راغوښتل کېدو شرط لازمی ګرځولی او روس د نهیا سې شنبې په ورځ دا وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ایالت نږدې ټول کنټرول کړي. خو اوکراینی چارواکو ویلي چې ځواکونه یې له روسي ځواکونو سره په مهمو کوڅو او واټونو کې په سخته جګړه بوخت دي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د پاکستان د مالی وزیر مفتا اسماعیل ویلی چې هیواد د راتلونکو دولسو میاشتو لپاره یو څلوېښت بلیونه ډالرو ته اړتیا لري او دوی باور لري چې حکومت به د دغې اړتیا په پوره کولو کې کامیاب شي. مفتا اسماعیل په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته د وینا پر وخت وویل چې د پاکستان د بجټ خساره دا وخت 15000 او 600 ارب روپیو ته رسیدلې ده چې د راکمولو لپاره یې هڅې روانې دي. هغه ویلي حکومت به یې ژر له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره یو تړون ولري. چېرته کې وای د پاکستان اقتصاد د وخت سخت فشار لاندې دی او راتلونکي بجټ به ډیر سخت وي ځکه چې د IMF د شرطونو لاندې به تیاریږي. دوی وای حکومت باید خپل مالی لګښتونه او غیر ضروري لګښتونه راکم کړي. پاکستانی روپی د امریکایي ډالر په مقابل کې نور به قدر شوی او پر ریکارد کچرا غورځیدلې ده. د نهه یا سې شنبې پورس د روپی په مقابل کې د یو ډالر بیا د 203 روپونه زیاته شوی و. اقتصاد پوهان وای په ملک کې د ډالر د کموالی د ډالر د طلب او درآمداتو د زیاتوالي سره پراتونکو بجټ کې د IMF لخوا په سختو شرطونو د عمل د وجې روپی د فشار سره مخ ده. په پاکستان کې د پیسو بدلونکو د اتحادي مشر ملک بوستان وای په ملکی کچه د زر مبادلې ذخیره پر ریکارد کچرا کم شوی او د تیلو نړیوالې کمپنۍ له پاکستان څخه د نړیوالو بانکونو د ضمانت غوښتنه کوي او د پاکستاني بانکونو د ضمانتونو منلو ته تیاری نه دي. د افغانستان د بیرغونی اتصارون کې امریکایي ادارې سیګار په خپل تازه ریپورت کې ویلي هغه داوی تر حد زیات ښکاری چې ګواکې مخکینی ولسمشر اشرف غنی او د هغه سلاکارانو د تیر کال د اگست پر 15مه د کابل د سقوط پر وخت په میلیونونو ډالر لزان سره وډیدي. دا تورونه تر ټولو لمړی په کابل کې د روس سفارت له هیواد د اشرف غنی او د هغه د سلاکارانو په دویم ورځ د اگست پر 14مه لګولی وو او رسنۍ او ته ویلي و چې اشرف غنی څلور موټر او یو هلیکوپټر له 1.8 میلیون ډالر ډک کړی وو او له هوادت للی دی. له هغه وروسته بیا د تاجکستان لپاره د افغانستان سفیر ظاهر اخبار هم دا دعوه تکرار کړې وه. خو اشرف غنی بیا څه کم یو میاشت وروسته دغه تورونه رد کړي وو په بشپړه توګه یې بې بنسټه او درواغ بللی وه. خو اوس امریکایي ادارې سیګار په خپلو پلټنو کې ویلي چې امکان لري حقیقت داسې نه وي. د سیګار ځنګړي څارونکي جان سوپکو د جون پر اوومه په یو وخت کې د امریکا کانګرس ته لیکلي که څه هم سیګار معلومه کړ چې د صدارتي مانی لمزکی یو څه نقدي ورخصتل شوی وي او دغه هلیکوپټر ته ورخېجول شوی وي. خو ثبوتونه خي چې دا تر 1 میلیون ډالر زیات نه وي چې خای 15 لک ډالر ته نږدې وي. په کابل کې د پاکستان سفارت د افغانستان لپاره د پاکستان د ویزې شرطونه نور سخت کړي دي او د ویزې ترلاسه کولو لپاره یې د پاکستان نه په بلنه د راغوښتل کېدو شرط لازمی ګرځولې. تر دې وړاندې به افغانانو ته پاکستان څخه د یو چا لوري له بلنې پرته د پاکستان ویزه ورکول کېدله. افغان وګړي وای د نوې پالیسۍ لاندې به د بیوسه افغان وګړو لپاره د پاکستان ویزه ترلاسه کول نور هم ګران شي ځکه چې هر څوک په پاکستان کې پیژنګلو نه لري چې د ویزې لپاره ورته دعوتنامه واستوي. افغانان وای دغه نوې پالیسی کابل کې د پاکستان سفارتخانه او نورو کنسولګرو نږدې د تیرو لسو ورځو راهیسې عملی کړی ده. او روس د نهه یا سې شنبې په ورځ دا وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ایالت نږدې ټول کنټرول ترلاسه کړي. خو اوکراینی چارواکو ویلي چې ځواکونه یې له روسي ځواکونو سره په مهمو کوڅو او واټونو کې په سخته جګړه بوخت دي. د روس د دفاع وزیر سرګی شایګو ویلي د ماسکاو ځواکونه د لوهانسک 90% خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ګولیا د شنبې په ورځ ویلي و زموږ اتلان په سویر دونیسک سیمه کې خپل ځایونه نه پرېږدي. دغه ځای خاروال د اوکراین چې ویته د ناحیه سې شنبې پوره زوبیل زموږ وسلوالو ځواکونو د جګړې په کرخه خپل ځایونه ځواپن کړی دي. شایګو دا هم ویلي چې روسی سرتیری د پپاسنا خار لوریتا د پرمختګ په حال کې دي او جاتوی چې دوی د لیمن سویاتو هرسک او د سیمې 15 نور خارونه نیولې دي. دوی دا هم ویلي چې د جګړې د پایل رئیس یې شپږ زره سلور سوا نه اتیا اوکراینی سرتیری نیولې دي چې په هغه کې یوازې په تیرو 15 ورځو کې یو سل او شپږ وشت سرتیری شامل دي. په ورته وخت کې برتانیې د ګولې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی اوکراین ته $200 راکټي سیستمونه استوي چې په یو وخت کې په 80 کیلومتر واټن کې په خپل هدف باندې ګڼ بریدونه کولای شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه موردل د وایس اف امریکا دی ودا وسام د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان د مالی وزیر مفتاح اسماعیل ویلی چې هیواد د راتلونکو 12 میاشتو لپاره یو 40 بلین ډالر ترتیا لري او دوی باور لري چې حکومت به د لغې ارتیا په پوره کولو کې کامیاب شي. مفتاح اسماعیل په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وینا پر وخت ویل چې د پاکستان د بجټ خساره د وخت 15000 او شپږ سوه عرب روپیو ته رسیدلې ده چې د راکمولو لپاره یې هڅې روانې دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان په راپور کې اوري.
د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل ویلی چې هیواد ته به راتلونکي 12 میاشتو کې د یو سلویخ بلین ډالر ضرورت وي او یقین دی چې حکومت په دا ضرورت پوره کولو کې کامیاب شي. البته وفاقي وزیر دا ونه ویل چې د کوم ځایونو نه به حکومت دا پیسې ترلاسه کوي. د ګل پورز اسلام آباد کې بزنس کانفرنس ته په وینا کې وفاقي وزیر ویل چې د پاکستان بجټ خساره دا وخت 15,600 ارب روپو ته رسیدلې ده د کومې د راکمولو چې هڅې روانې دي. اسماعیل زیاته کړه چې د مسلم لیگ نن تیر حکومت کې چې کومه قرضه اخیستې شوی و په هغه د پرمختیا پروژې لګول شوی وي. نو موري اویل د پاکستان جوړېدو نه را پدې خو په مجموعي توګه پاکستان 40,000 ارب روپۍ پور اخیستې وو او د عمران خان حکومت صرف په 3.5 کال کې 40,000 ارب روپۍ قرض اخیستې وو خو یو غټه پروژې هم اونې لګوله. د خزانه وزیر اویل چې روان کال د قرضو پرې کول لپاره 3,900 ارب روپۍ اخو دي دي او زیاته کړه چې نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره به د قرض لوزنامه ډیر زر بیا پرځای شي. سیډونکو اقتصاد پوهان نظر لري چې د پاکستان اقتصاد دا وخت سخت فشار د لاندې دی او حکومت تبا سخت فیصله کول وی. د دوی وینا ده چې راتلونکي بجټ به ډیر سخت وي ولې چې دا به د IMF د شرطونو د لاندې تیاریږي. وی او ای ډیو سره خبرو کې اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه یو پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه اویل حکومت تبا د IMF لخوا ورکړی شوی اهداف او د لاندې بجټ یا مالیاتی خساره راکمول وی. د لړکی حکومت تبا خپل خرچې راکمول، ټیکس آمدن سیوا کول او دا چې قرضې به صرف د قرض پرې کول لپاره کارول کیږي. بلخوا په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنالیست فدا حسین وی او ای ډیو سره خبرو کې اویل
مختلف کارپوریشنز دی او مختلف ادارې دي د سرکار هم دي او نیم سرکار هم دي او بیا د عسکري بزنس ادارې دي چې هغه تم ډیر زیات سبسډیز روان دي. غټو غټو کارخانه دارو تم سبسډیز روان دي. وایي چې د 2,000 ارب روپو نه تر 2,500 ارب روپو پورې دا زمونږه کارپوریشن سایت ته ځي او داري هیڅ فایده نشته خلکو ته. نو هغه شیزونه به کمول غواړي. د ټولو نه اول خبره ده
په این حال کې حکومت د اقتصادي ستونزو مخنیوي او توانایي بجټ لپاره یو شمیر ګامونه پورته کولو پریکړه کړې ده. د کابینې غونډې وروسته یو خبري غونډې ته وینا کې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ویلي د وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته ورکړې شوې سیکیورټي موټرو کې 50% کمی راوستې شوې. هر رقم نوي ګاډو په اخیستو بندیز لګ لګول شوی د پرمختیا کارونو نه پرته په هر رقم نوی برتیانو او سرکاري دفترونو ته سامان اخستو باندې هم بندیز لګول شوی دی. همدا شان په سرکاري خرص بهر هوادونو کې درملنې باندې هم بندیز لګول شوی. د حکومتي چارواکو غیر ضروري بهر هوادونو سفر باندې هم بندیز لګول شوی او هر رقم سرکاري دعوتونه ختم کړی شوی دي او د چارواکو غونډې به اوس آنلاین کول شي او خالی او غیر ضروري حکومتي چوکیانو باندې نوې برتی هم ختم کړی شوی ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستانی روپیه د امریکایي ډالر په مقابل کې نور به قدر شبي او پریکارت کچ را غوځیدل ده. د نه هي سي شنبې پورې د روپیه په مقابل کې د یو ډالر بیا د 203 روپونه زیاته شوې ده. اقتصاد پوهان وايي په هیواد کې د ډالر د کموالي د ډالر د تقاضا او درآمداتو د زیاتوالي سره پراسونکو بجټ کې د آی ایم ایف لخوا په سختو شرطونو د عمل د وجې روپیه د فشار سره مخ شوې ده. په دې اړه نور حال د ریاض حسین په ریپورت کې.
په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي د پاکستان سره د ډالرو کمی دی چې لعمل یې د روپې قدر راکم شوې دی. دی وایي په ملکی کچا د زر مبادله ذخیره پر ریکارډ کچ راکم شوې او د تیلو نړیوالې کمپنۍ د پاکستان څخه د نړیوالو بانکونو د ضمانت غوښتنه هم کوي او د پاکستانی بانکونو ضمانتونو منلو ته تیار نه دي. د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه علاوه د نورو هیوادونو څخه د پور اخستو خبرې هم روانې دي او هیله څرګندېږي چې دغه پور به ترلاسه شي او د روپې قدر به خشي. د پیسو د اتحادیې تر مخه مجموعي غیر ملکی زر مبادله ذخیره دا وخت 14 ارب ډالر ده او د مرکزی بانک غیر ملکی زر مبادله ذخیره 9.5 ارب ډالر ته راټیټه شوې. اقتصادي پوهان وایي د سیاسي غیر یقیني صورتحال او اقتصادي چیلنجونو له امله پاکستانی روپے د ډالر په مقابله کې پزې نه ودرېږي. په دې حق لا د اقتصادي چارو کارپوخ او خبريال وکیل رحمان وی ویډیو ته وایي تر څو چې د پاکستان د آی ایم ایف سره پروګرام نوی بحال شوی د ډالر ګرانې ده او بیا رقم یې د بروان وی.
تیل او چې کم قیمتونه سیوا کړې دي د ښانت نورم سرشدونه روان ورځو کې بکیږي د آی ایم ایف په پروګرام بحاله ده پر کېږي. خو تر څو پورې چې دا پروګرام بحال شوی نه پاکستان ته چدنو باقاعده د دې پیسې ملو شوی نه چدنو د ډالر باندې بعد د ښانت د قیمت بچدنو کله کم ایدل او بیا سیوا کېدل د سلسله به جاری.
سیرون کې وایي په ملکی کچا داسې ګنګوسي هم پوری دي چې حکومت اقتصادي ایمرجنسی لګول غواړي او په هغه کې به بهرني اکاونټونه، روشن ډیجیټل اکاونټونه او سیفټی لاکرز اوتړي. نو د دغه اصول عمل هم د روپې په مقابله کې ډالر نور ګران شوی دی او د دې ترڅنګ د سیړونکو په وینا روانه میاشت پاکستان ته قرضونه بیرته واپس کول او پاکستان د تیلو زیاته برخه درآمد کوي او د تیلو د ګرانو بیول عمل د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله ذخیره فشار زیاتیږي. په ورستو کې د پاکستان حکومت د تیلو بیې 30% او د ګیس بیې 15% سیوا کړی او په ملکی د یو لیټر پټرول بیان یې د 210 روپے تر رسیدلې او سیړنې وایي د آی ایم ایف لخوا حکومت ته دا شرطونه اخودي شوی چې د بجټ خساره راکم کړي او پر راتلونکي بجټ کې د مالیه یا ټیکسونو شر سیوا کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
درنور کو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د اسلام آباد های کورټ د احتساب ادارې نوی مشر تاکلو لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي سره د مشاورت کولو خواست رد کړی دی. بل اړخ ته د واکمن مسلم لیگ نواز پوخانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نب اداره د پاکستان په پرمختیا کې لوی خان ګرځولی او د دې د تړلو غوښتنه کړي. اسلام آباد څخه پری د ټی وی خبريال پیر ولایت شاه یو راپور استولای.
حکومتی اتحاد کے شامل پیپلز پارٹی دا سینٹ پخوانے چیئرمین فاروق ایچ نائک دا صدر عارف علی اللہ خواہ دا پارلیمان دا منظور شوی قانونی مسودہ نہ لاسلیک کیدو پر پریکل ٹکونا کڑی دی. آغاز یاتا کڑے صدر عارف علی چی دا ٹول ریاست نمائندہ دے خدا بدا مرغ اغدر کردار نہ لوباوی.
اب یہ ہے کہ یہ جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ ہوگا جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو بل آیا ہے وہ واپس کیا گیا ہے. بل
اسلام آباد کے میڈیا سر خبروں پر وقت فاروق ایچ نائک ویل حکومت احتساب قانون مسودہ دا پارلیمان شریک غونډه نه منظورولو پریکړه کړی دا او د دې وروسته لسو روزو کې دننه ک صدر عارف علی دا لاسلیک نکړه نو دیتب بیا هم د قانون درجه ترلاسه شي. د تیر واکمن تحریک انصاف ګوند په حمایت منتخب شوی صدر عارف علی دریز چې د ملکی دستور شپږ څلوېښت مادې د لاندې پارلیمان کې قانون سازی نړوندې هغه خبرول پکار دي. خدا سي دی شوی ځکه هغه قانوني مسوده بیرته پارلمان ته لیږلې ده. هم د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی احتساب کامی اداره د پاکستان په پرمختیا کې لوی خنډ ګرځولې دی او هغه تکرار کړی چې د احتساب اداره اوس تړل پکار دی. خاقان عباسی تکرار کړی د نیب په موجودګۍ کې حکومتي چارې مخ پر وړاندې بوتلل ممکن نه دي. نوموړي د نیب په چارواکو باندې په خپله مالي درغلو او کرپشن کې د ککړتیا تورونه تکرار کړي دي. څرګنده دي وي مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي تیرو درې نیمو کالو کې واکمن تحریک انصاف ګوند او د احتساب کامی اداره باندې د احتساب په نوم د مخالفه سیاستمدارانو د زورولو تورونه لګول. خو د نیب د هغه وخت چیرمن جاوید اقبال او د تحریک انصاف پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا الزامونه بے اساسه ګرځولی وو. د احتساب کامی اداره په تیرو درې نیمو کالو کې 3.15 اربع روپۍ لوټل شوی رقم کامی خزانې ته بیرته وړلو پخلی هم کوي. تحریک انصاف ګوند تور دی چې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند لخوا د احتساب قانون کې د بدلون مقصد د یادو ګوندونو د یو شمېر مشرانو په ضد روان مقدمات ختمول او راتلونکي کې د احتساب قانون غیر مؤثر جوړول. د احتساب قانون کې بدلون د لارې احتساب ادارې د کوټل ثبوت نه بغیر د کرپشن په تور گرفتارونه منه کړې شوې ده او قانوني مسودې د لارې د نورو قضیو په څیر د نیب مقدمو کې هم ملزمانو ته د ضمانت حق ورکول پریکړه شوې ده. د بدلون د مسودې د لارې احتساب ادارې نیول شوی ملزم په 24 ساعتونو کې دننه مجسټریټ ته پیش کولو هم پابند کړې شوې ده. بلخ اسلام آباد های کورټ د احتساب ادارې د نوې مشر د کله لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس سره مشورې کولو په اړه د یو وګړي خواست رد کړی دی. د احتساب ادارې مشر جسټس جاوید اقبال عہدې بیا پای ته رسیدلی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنوردونکو دا وایس آف امریکا ڈیوا ده. د افغانستان د پیرغونې څارونکو امریکایي ادارې سیګار په خپل تازه ریپورت کې ویلي هغه داوی تر حد زیات ښکاري چې ګواکې مخکنی ولسمشر اشرف غنی او د هغه سلاکارانو د تیر کال د اگست پر 15مه د کابل د سقوط پر وخت په میلیونونو ډالر ځان سره وړي وو. په دې اړه نور حال د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د افغانستان د پیرغونې څارونکو امریکایي ادارې سیګار په خپل تازه ریپورت کې ویلي هغه داوی تر حد زیات ښکاری چې ګواکې مخکنی ولسمشر اشرف غنی او د هغه سلاکارانو د تیر کال د اگست پر 15مه د کابل د سقوط پر وخت په میلیونونو ډالر لزان سره وړي وو. دا تورونه تر ټولو لومړی په کابل کې د روس سفارت له هیواد د اشرف غنی او د هغه د سلاکارانو په دویمه ورځ د اگست پر 14مه لګولی وو او آر آی ای خبری ایجنسی ته ویلي وو چې اشرف غنی څلور موټر او یو هلیکاپټر له 1.9 میلیونه ډالرو ډک کړي وو او له هیواد تللی وو. له هغه وروسته بیا د تاجکستان لپاره د افغانستان سفیر ظاهر اخبار هم دا داوا تکرار کړي وا خو اشرف غنی بیا څه کم یو میاشت وروسته دغه تورونه رد کړي وو او په بشپړه توګه بے بنیاد او دروغ بللی وو. امریکایي ادارې سیګار په خپل پلوټونو کې ویلي چې امکان لري حقیقت تر دا منځوي. د سیګار ځانګړي څارونکو جان سوپ کو نن د جون پرومه په یو خط کې د امریکای کانګرس ته لیکلي کڅه هم سیګار معلومه کړه چې د صدارتي ماڼۍ لمځکي یو څه نقد او رخصتل شوی وي او دغه هلیکاپټر تور خېژول شوی وي. خوای ثبوتونه شي چې دا تر 1 میلیون ډالرو زیات نه وي چې شاید 15 لک ډالرو ته نږدې وي. سیګار په خپل ریپورت کې ویلي دا سی ګومان کیږي چې د دغه پیسو زیات اندازه د تیر افغان حکومت د هغه عملیاتي بجټ برخه و چې معمولا د صدارتي ماڼۍ لخوا تر سره کېدل. شاغلی جان سوپ کو په ریپورت کې لیکلي سیګار هغه مشکوک حالات هم په ګوته کړل چې پکې تقریبا نقد 15 میلیونه ډالر په ممکنه توګه په صدارتي ماڼۍ کې پاتې شوی وو. د دغه پیسو اصلیت او مقصد معلوم نه دی. خدای سي ګمان کیږي چې دا پیسې د صدارتي ماڼۍ ساتونکو د هلیکاپټرو ترتګ وروسته او د طالبانو تر ورسېدو مخکې سره ویشلې وي. د سیګار په دې لنډمهاله ریپورت کې د اشرف غنی څه سپیناوي او خبرې نه دي شامل کړل شوی او وايي هغه لا په دې اړه د دوی یو لړ پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي. سیګار وايي تر ډیر شو زیاتو مخکنیو افغان چارواکو چې په مهمو دفترونو کې دندې لرلې. له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اگست پر 15مه له ولس مشرۍ ماڼۍ څخه د تلو په وخت په لشتر لږ درو هلیکاپټرو کې سامانونه لږو. ریپورت وایي یوازې د صدارتي ماڼۍ د ساتونکو ځواک پی پی ایس د مشر جنرال قهار کوچی په بکس او د ملي امنیت د مرستال سلاکار رفیع فاضل په بکس کې یو څه نقد وی چې اټکل کیږي 4,40,000 ډالر به وي، خو وایي نورې نقد پیسې خپل له چارواکو سره وي. یو مخکینی افغان چارواکی سیګار ته ویلي چې هر یو په خپل جیب کې له 15,000 تر 10,000 ډالرو پورې لرل او له هیچا سره هم په میلیونونو ډالر نه وو. سیګار وایي د یو افغان چارواکی دا اعتراف د ځینو مخکینیو افغان چارواکو له داوو سره په ټکر کې دی. وایي د مثال په توګه د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب د تیر کال په دسمبر کې سی بی ایس نیوز ته له کابل د پیسو د وړلو د تورونو په جواب کې ویلي وو چې هیڅ کلمونه دی وړي، موږ یوازې ځانونه وایستل. حمدالله محب په 13 فروری میاشت کې وی او ته ویلي وو چې لسیګار سره په پلټنو کې همکاري کوي. وایي د خپل د بینک اکاونټونه او د خپل سرمایې په اړه تفصیل هم سیګار تور کړی دی. سیګار وایي دوی په خپل پلټنو کې په تاجکستان کې له افغان سفیر ظاهر اغبر څخه وغوښتل چې د خپل داوو په اړه ورته ثبوتونه وړاندې کړي، خو وایي هغه په دې اړه څه ثبوتونه ورنه کړل. د سیګار په ریپورت کې ویل شوی چې په څلورو هلیکاپټرو کې چې درې د صدارتي ماڼۍ او یو د کابل لنډۍ وال هوائي ډګر ازبکستان تر روان شوی وو، د دومره پیسو وړلو امکان نه وو چې روسیا داوا کړی و. د سیګار پر ریپورت کې معلومه شوی چې په دغه هلیکاپټرو کې د روس له داوی سره سم 1.98 میلیونه ډالر وړل، څه چې د 450 سپرو کسانو لیږدول هم ور باندې درانه وو. ریپورت وایي دومره ډیر ډالر که د 100 بینک نوټونه هم وي وزن یې 2 ټنو ته رسیږي او په 4 هلیکاپټرو کې وړل یې له امکان لري خبره ده. د سیګار د ریپورت له مخې کوم 15 لکه ډالر چې د اشرف غنی د تلو په وخت له صدارتي ماڼۍ وړل شوي وو، هغه هم ډیر وخت له دوی سره پاتې نه سول. د اعلی افغان چارواکو په وینا په دغه پیسو کې 1,40,000 ډالر له ازبکستان تر ابوظبي د چارټر الوتکه په کرایه ولګول شوې او پاته هغه 450 افغان چارواکو تر خپل منځ وویشلې چې څو اونې هلته په یو هوټل کې تیرې کړې وې. بارکوال میخیل، وی او ای ډی وا، واشنگټن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د امریکا سګنی سرمشریزه پروانونه کې په لاس انجلس کې پیلېږي، خو د ډیرو مهمو هیوادونو مشرانو تری بایکاټ کړی ځکه چې امریکا د کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا مشرانو ته بلنه نه ورکړي او ویل دي چې په دې غونډه کې یوازې دیموکراتان د ګډون حق لري. د مکسیکو، ګواتیمالا، هندوراس او نورو مشرانو لخوا په سرمشریزه کې د ګډون کولو غوښتنه په خپل سیمه کې د امریکا د مشرتابه په اړه اندېښنې راپورته کوي. د امریکا غږ خبریاله انیتا پاول رپورټ درته زموږ همکارا کلسون کا
دغه سرمشریزه کې د امریکا په ګډون 34 لوی د سوادونه ګډون کوي چې خپل ګډو مسایلو باندې بحث وکړي. امریکا کې صدرانو د دې غونډې د لارې لوی بدلونونه کړي. د بل کلینټن د کال 1994 د شمالي امریکا آزاد تجارت د تړون څخه تر باراک اوباما د 2015 کې د کیوبا سره تعلقات بیرته پر ځای کولو فیصله پکې تر سره شوی. د مکسیکو صدر د دوشنبه په ورځ د دې پخله کړي چې د دې غونډه کې د امریکا د کیوبا، نیکاراګو او وینزویلا ته بلنه نه ورکولو فیصله په وجب برخه وانخلي. د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټري کرنجن وایي د غونډه کیبا د اقتصادي مسایلو، عام روغتیا، موسمي بدلون، د خړو خوندیتوب، مهاجرت په مهمو خبرو کې پرمختګ وکړي.
د درې ورځو په دې سرمشریزه کې با صدر او د هغې د کابینه غړي په دې اړه بحث کوي.
کراین زیاته کړه انتظامیه د مکسیکو د صدر د هغه مخالفت په اړه خبرې کړې، خو سپینه ماڼۍ په خپل فیصله ولاړه ده.
د صدر اصولي دریز دا دی چې موږ د ډیکټیټرو ته بلنه ورکولو باندې باور نه لرو.
څېړونکو وایي د برخنه اخیستلو ډراما تر سیاست ډیره ده. وایي واځي ایجنډا د نشټوالي هم یو مسله ده.
که د کانفرنس ایجنډا د سیزړه رخصون کې وای چې ولوس مشرانو نشو کولای چې غیر موجود پاتې شوي وي، نو زما په نظر موږ به دا ډول سیاسي ډرامې نه ولیدلې. مضبوط ایجنډا نشټوالی واقعاً هغه سدي چې دا ډول سیاسي ډراما د جوړېدو موخه ورکړې ده.
د سر مشوري ځل لپاره ځینې هوادونو تیروني د کیوبا، نیکاراګو او ونزویلا سره لیدلې.
موږ د امریکا د نهمه سر مشوري څخه د ورونو هوادونو استل پر کله کړو. زه خپل پریکړه یو ځل بیا تکراروم، تر څو چې امریکا د ټولو هوادونو حکومتونو نوی را بللي په دې غونډه کې ګډون نکوم.
نور وایي چې ممکنه د بایکاټ ډیر نوی ځکه نور لوړ پوری استاذ بعد زینو غیر حاضر مشرانو استاذیتوب وکړي.
دوی کولای شي د دریو هوادونو په غیر حاضرۍ کې ډیر څه تر سره کړي. دوی کولای شي د دې دریو هوادونو شتون پرته ډیر څه تر سره کړي او زه فکر کوم چې دا یو سرمشري زده چې په دې سیمه کې د دیموکراسي اهمیت او د دیموکراسي یا جمهوریت ارزښتونو د روښانه کولو هڅه کوي چې په تاریخي ډول یې په داسې وخت کې منلې ده چې سیمه د دیموکراسي او مخ په ډېریدونکو استبداد په اړه د نه منلو وړ ننګونو سره مخ ده.
او سیډونکی راینبرګ وايي سرمشریزه اخیری توري نه دی.
کچيري د دې سرمشریزي یو یا دوا لوی پریکړه لیکونه راشي دا بولویا بریاوی. بل شي چې زه فکر کوم موږ باید په هوښو چې د امریکایي هوادونو سرمشریزي په ځنګړی توګه په تیرو کلونو کې ندی توانی دلی چې د نیما کورا په وګدو کې لوی تړونونه رامنځ تکړي. دا چې نیما کورا د دې ډول لوی جغرافیایي او سیاسي پریکړه لیکونو لپاره خورا ویشل شوې ده.
هر څه کې پیشيږي یو تن وایي چې پکې برخه واخلي. صدر بایدن به د چهارشنبه په ورځ د امریکا لاس انجلس ته رسیږي چې په رسمي ډول د کال 1994 راهیسې د امریکا د سرمشریزي غونډه ناشته پرانیزي. کلثوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د برادمی امریکا د ملکونو کانفرنس تخپل یو تقریر کې ویلي دي چې د غربي کورای ارض ملکونو زیات خلک جمهوریت یو بهترین طرز حکومت مني. خو بیا هم موږ د دې سیمې د خلکو د جمهوری خوې خصلت قدر نه لیکړې. بنیادی طور دا د خلکو په دې مسلسل یقین اړه لري چې دوی خپل منځ کې نظام خکولې شي. خاغری بلینکن زیاته کا چې په جمهوریت د خلکو د یقین پیدا کولو لپاره اهمه خبره ده چې دوی د خی او د غس اړخ په سیاسي ډله بازو کې او د آزاد خیالو او د زوړ خیالو په طبقو کې د تقسیمې دونه بچ اوساتلې شي. د دې مطلب دا شو چې موږ د خپل آزادو او پرانستو معاشرو د بنیادونو مضبوطولو لپاره خپل شریک مفادات تسلیم کو چې د قانون د بالا دسته د بشري حقوقو د خاطر کېدو د صفا سوترا عامو انتخابونو کېدو او د یو مضبوط او آزاد پریس په شکل کې زموږ په وړاندې پراته دي. په اقتصادي اړخ کې پرانستي منډای او آزاد تجارت لازم دی چې دا شان په ګړد د غربي کوردای ارض سیمه کې د خلکو روزګار نصیب شي او د مزدورانو رز خشي. په دې لړ کې د کړو وړ کارونو کې د وړو کاروباریانو په لار کې پراته خندان لري کول، د بډو رشوتونو نو غي وستل او جديدي ټکنالوژي ته د خلکو رسایي فراخه کول شامل دي. خاغلی بلینکن خپل تقریر کې د خبرداري ورکولو په موقع خيري د کولو کار دا په ګوته کو چې اگر چې مونږ خپل منس کې د جمهوریت مضبوطولو تخپل ټول پام ګرځولې دي، خو مونږ له پښیمه کې د امیرانه حکومتونو نه هم غافل کېدل پکار نه دي. دې لړکی د هغو افرادو او ډلو د مرستې جاری ساتلو کار لازم دی چې امریت لاندې جون کوي او دوی په خپل ملکونو کې د بشري حقوقو او د جمهوریت د ودې لپاره ډېری زړوري حالې ځلې کوي. موږ د ډېری مدینه د دې قسم خلکو مرسته کوو. دا هم زموږ زمواریده چې کله موږ سه حکومتونه خپل ملکونو کې د جمهوریت د کمزوري کولو په کار اووینو، نو چې په دوی په شریکه خډاډه आवाज وکړو او د دوی خلاف اقدامات وکړو او دوی د آزاد پرېس د بندولو، سیاسي مخالفینو باندې د ډراکو کولو او د عدالتونو د آزادۍ تعالی ترغ کولو نه منیکو. د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د خپل تقریر په اخر کې وی زما یقین دی چې مونږ د جمهوریت پلار یو موټی کې دی شو دا شان به مونږ نه یوازې د افرادو جمهوریت مضبوط کړی شو ولې خپل ذمہواری به هم په ډیره ښه طریقه سرته رسولې شو
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3-USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
ترنورونکو راپورنا همدومره وو اوس مو پام راګرځو د بی بی سی دی نه ځنګړي خبرونه ده